وقت سهار 9 بجے سوی د مشال ریډیو په بخشي وخت سهار 10 بجے سوی د مشال ریډیو په بلګړی کتاب دلی کاکړ سلامونه منی د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سفر د اشورې په موقع د خیبر پښتونخوا ځینې ضلع حساسه ګرځول سوي په کراچۍ کې د پیپلز ګوند کېدونکې غونډه او د ترکیې ولسمشر د افغانستان نننی سفر په روانه ګړۍ کې درته وړاندې کوو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي. پاکستان ملیشا ځواک وایي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پرون خاورې ته وسپارل شو. ټاکل شوی چې پاکستانی وزیر اعظم د بلوچستان سره سلاکار سرتاج عزیز د وزیر اعظم د ځانګړي استازي په هیڅ سوال افغانستان ته لاړ شي. او ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر افغانستان ته نن رسمي سفر وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ملیشا ځواکوایي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پرون خاورې ته وسپارل شو. د بلوچستان د ملیشا ځواک ویبپاڼه خبر ورکوي چې وړ مورز د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشاو پر یو موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ملیشاو یو قومندان وژل شوی او د نور جوبل شوي. بلخو ایراني رسنیو د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو چارواکي رحم بخش حبیبی له قوله ویلی دی چې د زیارت ورځې په مخام ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان په نارام ولایت کې څو مجرمین وجلی. نو موږ یې ځات کړه چې له دې ډلې څخه یو موټر او د پام وړ وسلې ترلاسه شوې دي. یاد وی چې په دې ورستیو کې له هندوستان او له دې وړاندې افغانستان سره پر پولو هم د پاکستان نښتې شوې دي. ټاکل شوی چې پاکستانی وزیر اعظم د بلوچستان سلاکار سرتاج عزیز د وزیر اعظم د ځانګړي استازي په هیڅ سوال افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان د بلوچستان وزارت په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د سرتاج عزیز د سفر موخه د افغانستان نوی ولسمشر ته د پاکستانی وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول چې پاکستان دوره وکړي. سرتاج عزیز به د افغانستان د قومي سلامتي له مشر سره په دوه اړخیز اړیکو او سیمه ییزو مسلو هم خبرې کوي. یاد وی چې د نوی افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د لوړې پورته کولو په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر ګډون کړی و. د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم له یادو دواړو مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې ملک یې له افغانستان سره ګټوري او ښې اوږدمهاله اړیکې غواړي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې دوه نور د پولیو کیسونه مخته راغلي دي. د خبر پښتونخوا د سیاست څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د خبر ایجنسۍ په کاخیل او شمالي وزیرستان کې دوه ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمېر 209 ته ورسید. د سیاست نړیوالې ادارې د شمېرو له مخې روان کال په ټوله نړۍ کې په رپورټ شو پولیو ناروغانو کې 80% در پاکستان دي چې په کې څه باندې 130 د قبایلي سیمو او 15 د خبر پختونخوا ناروغان دي. د پاکستان سینټ د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی ته پر جایزې ګټلو د مبارکبادۍ ګډ قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي دا قرارداد چې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سینیټر حاجی عادل وړاندې کړو پکې ویل شوی چې د سوات ملال یوسفزئی د تعلیم او سولې د پرمختګ لپاره ډېر قربانۍ ورکړي دي. د ناروې د سولې نړیوالې کمیټې د رواني میاشتې په 10مه ملال یوسفزئی او د هندوستان کیلاش ستیارتي په ګډه د 2014 کال لپاره د نوبل سولې جایزې ګټونکي اعلان کړل. ملال یوسفزئی او کیلاش ستیارتي ته به دا انعام د ناروې په سرخار اوسلو کې سږ کال د دسمبر میاشتې پر 10مه نېټه ورکول کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند نن د کراچۍ په جناباغ کې جلسه کوي. د دغه ګوند چارواکي وایي دا جلسه په 13 اکتوبر 2001 کې د کراچۍ د کارساز 14 د قربانیانو په یاد کې کوي. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وژل شوی مشر بنظیر بوټو پاکستان ته ستنه شوی و او په همدې ورځ د نوموړي هرکلی ته په راغلو کسانو ځانمرګي بریدونه شوي وو چې په ترڅ کې یې له 160 څخه زیات کسان وژل شوي وو او تر 450 نور جوبل شوي وو. جلسه کې د ګډون لپاره د پنجاب او سند صوبو له بیلابیلو خرون څخه خلک راټولېږي. د یاد ګوند مغربي کراچۍ یو چارواکي باز خان بونیری په دې اړه نن مشالې ډوته ویل
او تیاریاں هم ډیر زبردست تیاریاں روان دي او ان شاء الله چې کومه د پاکستان کې شي پټه او بیا د پاکستان د سیاسي تاریخ یو نوې باب دا ان شاء الله رقم کوي.
تا ټاکل شوی چې د پیپلز ګوند د نورو چارواکو تر څنګ به دغه ګوند مشر بلاور بټو زرداری هم وینا کوي. ټاکل شوی چې د ترکی ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انکرې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکی غږ رادیو ٹی آر ٹی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو جنگي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیې د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. اردوغان د ترکیې لومړنی ولسمشر دی چې په تیرو شپږ 15 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت او نورو وسله والو ډلو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو، امنیت شورا وویل د اسلامي دولت له وسله والو ډلې سره هر اړخیزه مبارزه پکار ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري په عراق او شام کې له څو اونیو راهیسې روانې ده او د مځکې له لارې له وسله والو سره عراقي امنیتي ځواکونه جنګیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایبولا ناروغۍ سره د مبارزې په مقصد خپل استازی پر وټاکه. رن کلاین بعد ایبولا ناروغۍ پر ضد د حکومت د هڅو مشري کوي. دا ګام وروسته له هغې پورته کړل شوی چې د ولسمشر اوباما پر حکومت فشارونه زیات شول څو په امریکا کې د وګړو د صحیح امنیت او په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د له منځه وړلو په مقصد د اقداماتو لپاره یو ذمهوار تن وګماري. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په روانه غړی کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دغه رپورټونه هم لرو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج سیس با سباله افغانستان ته سفر کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شوري په موخه څلور ځلې حساسه ګرځولې خو حکومت د امن او امان ساتلو لپاره نور کوم ګامونه اخلي.
اخیر ورځو کې صادره چولو باندې هم پابندي ورسره وال چاکینګ او چرنګې د ټریشر وغیرہ چې کم دي د اذان او د خطبین علاوه د فکر استعمال باندې هم پابندي لګو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن کابل ته سفر کوي خو دغه هیواد د افغانستان لپاره څه کولای شي؟
د ترکیه د ولسمشر راتګ د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم ترکیه د افغانستان کې د سولې پر اساس زیات مرستندوی ثابتې ده.
او د باختر ستوریا د بی کلتوري پروګرام د جنو نور موضوعاتو ترڅنګ له یو لرغون شخورن کی سره خبري کوو چې د سلګونو کلونو زاړه تاریخي شان راجمع کړي خو په دې کې د گوتم بود څه شان دي.
یو کچکول دی. دا کچکول چې کوم دین دا د گوتم بود په استعمال کې راغلي دي.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس هم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان د خارجه دفتر وزارت یو خبر پانه جاری کړی ده چې وايي د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج سیس سباله د افغانستان ځنګړي دوره کوي او هلته به له افغان مشورلي سره ویني او د پاکستاني وزیر اعظم پیغام بور کوي. د دې ترڅنګ بیا پاکستان علما کونسل د دولت اسلامي وسلوالي ډلې غندنه کړې ده او دا ویلي چې د اسلام په نوم د خلکو وژنه د اسلامي طالباتو خلاف دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه مو په اسلام آباد کې خپل همکار ریاض مسخیل سره خبرې کړې. په سر کې مو د افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه تفصیل پوښتلی دي.
پاکستان چې کوم خارجه دفتر د هغې طرفا یو باقاعده خبر پانه جاری شوی ده چې په هغې کې دا خبره ویل شوې ده چې سرتاج عزیز په اتوار په ورځ باندې به هغه کابل ته ځي. هلته کې به د افغان ولسمشر سره ویني، دغه رنګ به د چیف اگزیکټیو سره ملاقات کوي او ورسره به په مختلفو چارو باندې خبرې کوي. او کومه خبره چې موږ وکړه چې د وزیر اعظم لخوا د پاکستان د دورې بلنه په باقاعده په باضابطه توګه باندې به دغه بلنه هم هغې ته ورکوي.
د دیني علماو یو کونسل یا شورا د پاکستان علما کونسل هغه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غندنه کړې ده. دا څنګه کړې ده؟
بالکل، دا پرون دی یو خپل اعلامیه جاری کړې ده مختصر. په هغه کې دی دا خبره کړې ده چې کما داعش وته ویل کیږي یا چې کما د اسلامي دولت چې کما وسلواله ډله ده په شام او په عراق کې هغه خپل کاروایانی کوي. نو په دغه اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان علما کونسل په اعلامیه کی چې کوم خلق د اسلام په نوم باندې بے گناہ خلق وجنی نو اسلام بالکل د دې اجازه نه دی ورکړي نه خو پیغمبر د دې خبره چرته کې داسې حکم ورکړي چې تاسو بے گناہ خلق وجنی او کم خلق چې دا کارونه کوي نو هغه د اسلام مخالف یا د اسلام په ضد دي دغه قسم کارونه خدا په داسې حال کې دا پرون د خارجه دفتر چې کوم غونډه وا په هغه کې هم دا خبره وشو دا تپوس شو چې بعضی کم د طالبانو مشران دي کمانډران دي نو هغه هم په دغه اسلامي ډله کې کوم وسلوال ډله په دې کې ګډون کړی دی بیا په کراچۍ کې هم داسې زی په زی باندې په دې ولو باندې داسې لیک شوی دی چې په هغه کې د دغه ډلې شتون چې کوم دی نو هغه ثابتېږي خو د خارجه دفتر په غونډه کې د دې خبرې تردید شو دی وی چې داسې هیڅ قسمه ثبوتونه نشته چې ګنې دغه دولت اسلامي چې کوم وسلوال ډله ده دا په پاکستان کې موجود ده
داو ریاض مسخیل چې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج جسیز د افغانستان د سفر او د شان د پاکستان علما کونسل د اسلامي دولت توستوالي ډلې د غندلو په اړه د هغه د سرګندونو په اړه تفصیل راکولې هلته نن د پاکستان په کراچي ښار کې د پیپلز ګوند الله خواځخه یو جلسه کوي د پیپلز ګوند د مشرانو په وینا په دې جلسه کې د خلکو د ګډون لپاره شاخه یو نی ملک چوکۍ یا کرسیانی شول سوی دي د پاکستان له مختلفو سیمو څخه خلک دغه جلسې له ورځي د دې نور تفصیل څه دی ظفر کریمي زخم پوښتلې دي
دا جلسه چې دا نن د کراچۍ ښار په جناب باغ دای وی علاقه ده چې دلته مخکیم تحریک انصاف او نور ګوندونو غټ غټ جلسې کړي دي دا جلسه هم پاتې کیږي د دې جلسې لپاره چې کوم خلک دی هغه د پېښور لاهور ملتان او سکر نه روان دي دغه شان ډېر خلک چې دی هغه کراچۍ ته رسیدلي هم دي پاکستان پیپلز ګوند چارواکي وایي چې دوی د یو نیم لک چوکۍ چې دي کرسۍ هغه د جلسې په ځای کې یخې دي د دې نه علاوه ځینې خلکو لپاره چې هغه ودرېږي په ځمکه کښېني د هغې لپاره یې هم کوم ترتیبات چې دي هغه جوړ کړي دي دې مطلب دا دی چې د پاکستان پیپلز ګوند دا یوه غټه جلسه کول غواړي او د دې لپاره دوی تیارۍ نه د تېرې تقریبا یوې نیمې هفتې راسې چې دي هغه شروع کړی وي
خو ظفر کریمي صاحب دلته پوښتنه دا ده چې که عمران خان جلسې جلوسونه کوي اخی د حکومت پر ضد کوي او د نواز شریف ته استعفا خبره کوي یو ایجنډا لري او دارنګ مولانا طارق قادری هم د حکومت د لری کولو خبره کوي ک جلسې کوي خو پیپلز پارټي څه دلیل ورکوي چې دا جلسه ولي کوي دوی
کاکړ څه پسین صبح کې د پیپلز پارټي حکومت ته دوی چې د دې جلسې کوم هدف ویلې کوم مخه دوی بیان کړی دوی وی چې په 13 اکتوبر 2001 کې د دوی د غوند وجل شوی مشر بنظیر بوټو په همدې ورځ باندې کراچۍ ته راتله او دلته کراچۍ کې د کارساز په نوم یو ځای چې هلته د دوی په دغې هرکلی کوونکو باندې بمی بریدونه شوي و یا په ځانمرګې حملې شوې او د هغې په نتیجه کې تر 100 نه زیات کسان وجل شوي وو او تر 450 خوشه خلک په هغې کې زخمیان شوي وو نو د پاکستان پیپلز ګوند چارواکي وایي چې دوی د دغې قرباني شوو خلکو په دغې پیښه کې د قرباني شوو خلکو د یاد د بیا تازه کولو لپاره دا جلسه چې درا بلل
سمه د خودل تدارت وس کراچۍ کې حالات ځکه چې دا د 2 کروڑ آبادی شار دی او دومره لوی جلسه کې جو بیا د سیال کې پیپلز پارټي په واک کې هم ده نو په کراچۍ کې نور څه سوي دي سکولونو ته تا تاګراته موبایل ټلیفون لاري کوڅي امنیت اخصل په دی حوالہ باندې کم ګامونه اخصل سوي
دا جلسه چونکی د دوی د اعلان تر مخه نن ماسپخین به شروع کیږي تقریبا 3 بجې نو د موبایل سیګنل چې کومې دي خو د اوسه پورې دوی بندي کړی نه دي خو دوی اعلان کړو چې کېدای شي دوی بندي کی د دین علاوه نن په کراچۍ کې سکولونه او تعلیمي ادارې په مکمل توګه باندې بندي دي دغه شان د هغه علاقې چې هلته سندي او سندي ژبه ویونکي خلک دي هغه علاقې هم دوی په خپله بندي کړي دي خلکو په خپله دغه شان د دې جلسې خوښه چې کوم علاقې دي هغه هم تړل شوې دي نن په سند صبح کې خاص کر په کراچۍ کې مکمل د چټۍ ورځ ده بالکل هر څه چې دي هغه بندي د دې ترڅنګ د دې جلسې د امنیت لپاره د سند صبح کوم د اطلاعات وزیر چې هغه وي چې 2500 پولیس سرتیری دوی د جلسې په ځای کې د دې نه خوښه چې کوم نور حساسې علاقې دي هلته کړی دي ځای په ځای کړی دي
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د د صحت نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او په پاکستان د نړۍ په هغه یوازینی هیواد ګرځولې دی چې پکې د پولیو څومره کیسونه په دنیا کې دي، هغه 80% په پاکستان کې دي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پولیو دوه نور نوي ناروغان پیدا شوي دي چې ورسره په پاکستان کې سش کال د پولیو د ناروغانو شمیر 209 ته ورسېدی چې پکې زیاتره تعلق د قبایلی سیمو او په قبایلی سیمو کې په تیر بیا په شمالي وزیرستان سره دی او زیات بیا پکې د خیبر ایجنسی دی او دا شان د خیبر پښتونخوا هغه هم یو شمیر ناروغان دي. دا چې د تازه ناروغانو څوک دي، د کم ځای دي، شبیر جان په دې اړه تفصیل راکړي.
د پولیو د خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت محکمه ده، هغه هغه خبر پانه تر مخه دوا د پولیو نوي کې څنګه چې کوم را مخته شي ودي، هغه دوه شمال دي، د یوې د اکاخېلو باړې سره تعلق دی، د بل شمالي وزیرستان سره تعلق دی. نو دې سره په پاکستان کې روان کال کې د پولیو مجموعي شمېره چې کوم دی، هغه 209 تر رسیدلې ده. دا شان کاکړ څه زبتا څه دوم چې په خیبر پښتونخوا کې درې سلوي او په قبایلي سیمو کې د یو سل شلو نه دا شمېره سیوا شوې ده.
او د دې ترڅنګ بل دا خبر دی چې د افغانستان او پاکستان چې کوم د اولسونو یو سازمان دی چې ورته پاک افغان پیپلز فورم وایي، د دې نن یو لوی غونډه په پېښور کې را بلل شوې ده. د دې تفصیل څه دی، څه دی پکې او څوک وایي پکې؟
دا د ورځنۍ غونډه نن په پېښور نشته حال کې را بلل شوې ده چې په پاک افغان فورم چې کوم د پاکستان نه هم غړي دي، د افغانستان نه د هغوی دا یو سازمان په ګډه جوړ کړی دی. او نو دې کې بعد په پاکستان کې چې څومره افغان زده کوونکي دي، یا دلته کې مشته کډوال دي، دا شند افغانستان نه او یا د نړۍ د جرمني نه کینیډا نه د دغه تنظیم غړي ته هم شامل دي. نو دا به دینه نازي دلته به چې کوم دي د دوه هیوادونو دولت ترمنځ د اړیکو دغه شند امن په حواله سره خبرې ترې کیږي. دی به دین علاوه نندارتون کې په ګډه د پښتنو چې کوم پهوانی یا کلتوري جامې دي، خوراکونه دي، دغه رنگ مقالې دي، شاعري به هم کیږي، دغه رنگ ډرامې به هم کیږي په دې کې. او په خصوصي توګه په افغانستان کې چې کوم نوې انتخابات شوي، دغه نو وروسته چې کوم صورت حل په هغه باندې هم خبرې ترې کیږي. دا د ورځنۍ کانفرنس په نن په پیښور نشته حل کې شروع کیږي او سبا له بسر ته رسي. جی
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوري. په کورم ایجنسی کې تیزو بارانونو او شلیو پر سلګونو یو کړم ځکه ولاړ فصلونه خراب کړي دي. دغه فصلونه په مسوزو، زحمشت او په پاړه چمکني کې تباه شوي دي. ځای خلکو له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د طارق اورگزی په ریپورت کې واورو.
په کورم ایجنسی کې بارانونو او د سخت ګلۍ له کبله مسوزو، زوی موش او د پاړه چمکني په بلابلو سیمو کې ځای خلکو ته سخت مالی تاوانونه اوریدلې دي. ځای اوسیدونکو وایي چې د یوې میاشتې نه وخت په وخت سخت بارانونه او ګلۍ وشوې چې ورسره د دوی په زرګونو اکړه ځمکه باندې فصلونه او باغونه تباه شول. د دوی په خبره په سیمه کې جوار مې او د وریژو فصلونه زرخې شوي وو چې هغه ټولې لمنځه وړې دي. د ډوګر سیمې ملنګ شاه مشال له ډوی بلارې د حکومت او یا نورو مرسته کوونکو ادارو نه وغوښتل چې ورسره مرسته وکړي. پسیما کې د زراعت محکمې مشر چارواکی انور خان مشال لوډیو ته ویل چې دوی سره دومره فند نشته چې په سمدستي توګه د متاثره خلکو سره مرسته وکړي. مسوزو، سوی موش او پړچم کنی سیمې د منځنۍ کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې د زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر
د د خیبر پښتونخوا حکومت د محرم الحرام په موقع د پېښور په ګډون څلور ضلع حساسه ګرځولې دي. د کورنۍ چارو محکمې د عاشورې د مراسمو په موقع د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره د جوړ کړل شوي پلان منظوري ورکړې ده. په پلان کې ویل شوي چې د عاشورې په موقع به د حساسو سیمو بازارونه بند وي. تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کورونا چارو محکمې تر مخه محرم اولنو لس ورځو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ټوله صبح شپږی زونونو کې تقسیم کړی شوی ده او د پیښور په شمول سلور ضلع کوهاټ، ډیر اسماعیل خان او هنګو حساس ګرځول شوی دي. د خبر پاڼې د لارې ټولو حساس ګرځول شوی ضلع مشرانو او کمشنرانو ته هدایت دي چې دې لړ کې کوټل ګامونه پورته کړي او پیښور چې هم د حساسو ضلعو نه ده د ضلع انتظامیه ترجمان فیروز شاه دلته کې د انتظاماتو په حق لوایي
افغان ماجرین پخار کے داخلہ بندی تاخیری روزوں کی سادر چولو بانے بہم پابندی اور سرا وال چاکنگ اور شرنگیز ٹریچر وغیرہ چکم دے دا اذان اور خطبین علاوہ فکر استعمال بنے بہم پابندی لگو اور
ڈپٹی کمشنرانو او د پولیس مشرانو ته هدایت کړی دی چې په دغه خاص روزو کې دی د کومو ځایونو نه چې د آزادارۍ جلوسونه تیریږي هلته د بازارونو هم په مکمل توګه بند وي. په پیښور کې د شیا اتحاد کونسل یو مشر علی افضل وایي چې دغه پلان نه مطمئن دی خو ولې د بازارونو بندولو چې کومه پریکړه ده عام اولس ته او دکاندارانو ته ډېر ستونزې وي.
دې کې چې د بازار مازار لکه سکیورټي پرپز لپاره بندي خو زما په خیال کې د طریقې کار غلط دی. دې سره افغان چې کم دن واغز زیاتېږي ولې چې د خلکو ډېر روزگار خرابی کی دے سر بیا مونگ سر خلق بدزن چی کنا نو پولیس تے پکار دا دے چی دا سے پلاننگ جوڑ کی چی دا خلق مونگ سر پا خفگانو نشی او دا زمونگا دا عبادت چی کم دے درام چی کم دے نو پا آسانے کیوشی ولی چی نمی لس کالا مخ کی دا کلو بازارون نشی زمونگا دا جلو سنت ردل خلق مونگ سر اوسم تاون گی ہے سنت والا اوسم مونگ سر پا دے تاون گی ہے
بلخوا دا شیا اتحاد کونسل پاکستان دا پیخور زیلی مشر اخونزادہ علی اکبر وائی چی حکومت خپل گامونه کوي خو ولی دوی پخپل هم په زرګونو ځوانان با پټول صبح کې د امنیت څارنه کوي.
موږ خپل طرف نه بنیادی طور باندې شی علماء کونسل پورا پاکستان کې محرم کمیټي او آزاداری سلونه قائم کړی دي. پورا پاکستان په شان ته په خبر کې زمونږ نوجوانان دي سټوډنټ ارګنایزیشن دي جافیا یوث ارګنایزیشن دي دغه شان ته نور رضاکار تنظیمونه دي. هر بیل بیل رضاکار تنظیم کې دي نو 150-200 پورې خپل کسان مختص کړي دي کار لپاره.
یادونه ول دا چې د روانې میاشتې په 26مه نیټه د محرم میاشت شروع کیږي او د سرکاري میرے ترمخا یوازی پا پیخور کی یو سل یویش رجسٹر جلسونو باوزی او پا دزمکانی سارن دا پارا دا یو لسوزارنا سیوا امنیتی حلکار پزیکلی شوی دی او دا غرنگ دا هلیکاپترو دلار با هم دا دوی هوایی سارن کی گی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون می پردې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
تمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د نن ورځې نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې د بل ځای نه کله یو پدیده راشي او پنامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4:00 بجې او د خالی پروس پاو کم 2:00 بجې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي وایي چې د برتانی د وی مرسندوی ادارې په کومک چې د شوزو د شکایتونو لپاره په پولیس سټیشنونو کې خصوصي ځایونه جوړ کړی دي هغه ډیر ګټور ثابت شو. چارواکي وایي ډیر شزي اوس د کورنیو لانجو شکایتونه په ډیر باور او اعتماد سره له پولیسو سره درج کوي. په دې اړه رابعه اکرم خان له ځینو کارکونکو او شوزو سره خبرې کړې او یو ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په مختلفو تاڼو کې زنانو سره تړلې مسلو د حل لپاره ابیلی شکایتي یونټي جوړې کړې دي چېرته چې زنانه پولیس اهلکاران د شکایت کوونکو زنانو مرستو لپاره ناسي وي. د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو لپاره په اوو پولیس تاڼو کې دا یونټي د برتانیې یو نړیوال ترقیاتي ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ د اعتبار نومي یو پروګرام تر لاندې جوړې کړې دي کوم چې په صوبه کې خلکو ته انصاف او تحفظ ورکولو په اړه کال 2017 2012 راسه کار کوي. په دې اوبو شکایتي یونټو کې درې ماډل یا مثالی یونټو خپل کار یونیورسټي ټاون، ګلبهار او فقیر آباد تانه کې پیل کړی دی. د ګلبهار تانه د زنانو شکایتي یونټ اسسټنټ سب انسپکټر مغیس منیر مشالیډو سره په خبرو کې وویل هغه ته محسوس کیږي چې د دې شکایتي یونټو له وجې د زنانو اعتماد بحال شوی دی، ځکه چې د روان کال په مې میاشت کې د دې یونټو د جوړېدو نه پس تر اوسه پورې صرف ګلبهار تانه یونټ کې 2 سره 30 روزنامچې او 10 ایف آی آر درج شوي دي.
اور ہندرور وغیرہ چیو کنا اگی وہ لے وا اگ پریگننٹ وا نو دا اگی بیا ایبارشن شو نو بس بیا مونگا اگی با نے ایف آئی آر کٹ کو پہلا کچھ داگی مونگا کم سمپل رپورٹ وا غستو نو ہسبینڈ والا مونگ را وستو حوالات کم بند کو بیا کورٹ تلاڑو سہر بیا چھ ایف آئی آر پہ اوشن باقی داغ بیا جیل تلاڑ
دری ادری مثالی شکایتی یونٹو پہ علاقوں کی اعتبار پروگرام د زنانو قانونی او داغی د حقونو د آگاہی لپارا ہم کار کوی چھ سنگا په کومه طریقه دوی خپل شکایت درج کولای شي. هم په دې لړکی د اعتبار پروګرام تر لاندې د علاقې په سطح د زنانو رهنمایي کوونکې رفت نعیم وایي چې دوی زنانو ته د خپل قانوني حقوقو په اړه آگاهي ورکوي. د یو حواله شوی مسلې په اړه نوموړي زیاته کړه،
خپل زما خپل چې کوم دغه د اغې کې زناسو محله کې نو یو خزه ما سره ملو شوی چې زما خور سره ډېر زیاتې کیږي. هغه ویل چې زما چې خور د اغې باندې خاون په چاړه باندې وهي تیل یې پیچولې دي، نو بس بیا ما ورته چې سید الله خو ستا حق ته تاڼي ته تراشه شایل چې زه یاري کوم دا غي خور ور سره ش ما مغي صفون کو مغي سویل بالکل ټیم را لرا کو ما غي دل پدی ټیم لاړ شي هغه چې لاړ هغه ټول رپورٹ ایف آئی آر ولا درج کو بیا هغه پولیس محکمه لاړ هغه راوستو سپا وهلو سپا خبرو هغه خپل لغنه توبه کو سره خزه خامن دي لګیا دي خپل زندگی تیرې
د اعتبار د ریډیو پروگرام نه تر لاسه شوی د یو کارکون کی زنانه د انټرویو مطابق چې لکورې د هغه موبایل او بټوا چا پټکړي وا نو نوې شناختی کارت او خپل موبایل سیم واپس راوستو لپاره د شکایتي یونټ مدد تر لاسه کړو. یو کانسټیبل نادیا چې د ګلبهار تانه په شکایت یونټ کې کار کوي مشالی ریو سره په خبرو کې اویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې لپاره د کمپیوټر د استکړو تنظیم هم کړی دی.
کوم ځای کې زموږ لیډیز تعینات دي اې د لپاره ټول نمز ضروری دی چې دا غي کمپیوټر پروسیسینګ چې زموږ د لیډیز لګیا دي دلته زموږ خپل ډپارټمنټ موږ د لپاره یو دغه جوړ کړی دی چې موږ خپل لیډیز ته کمپیوټر کورس وکړو چې هغه په خپل تانه کې کوم ځای کې پوسټینګ هغه غل تلاړ شي او خپل مطلب کم ریکارڈ لیڈیز کمپلینٹ کم پتانا کرا شی اغا بیا پخپل کمپیوٹر کی پخپلا مطلب یو لسٹ وغیرہ جوڑو لشی ایسا دا پروف ہی
د اعتبار پروگرام د پولیس د پروجی مشر عائشہ دورانی مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې دا پروگرام با کال 2014 پوری د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې سره کار کوي.
د دې پروجی کې ارس مونږ د حکومت سره مونږ کوو لکه بیل نه دی حکومت مرزه سره مونږ ارس کوو.
په تانو کې زنانا شکایتي یونټ او کارکردګي په اړه د خیبر پختونخوا داخله سیکرټري اختر علی شاه مشالیډیو ته وویل چې د دوی دا کوشش وو چې په تانو کې داسې یونټ جوړ کړي شي چېرته چې زنانا بغیر د نفسیاتي دباو تلی شي. دی وایي
دا لکه مخکې دی دا وومن پولیس سټېشن یې جوړ شوی وي یو پېښور کې او یو احمدآباد کې. خو هغې تجربې دا وښیل چې د صوبې په یو لړ او بله برخه کې دا ډېر لري لري وو او خزو د پاره ډېره مشکله وه چې د دتیا غلې خزه دی په بات راشي یا د بډبیرې خزه دی پېښور یا پولیس لاین ته راځي. نو دا ماحول هر یو پولیس سټېشن کې داسې ښه ماحول چې هلته بغیر څه د رکاوټ هغه هلته تللی شي.
د خیبر پختونخوا د داخله سیکرټري په وینا چې تر اوسه پورې د دې شکایتي یونټو په اړه مثبت رپورټونه را روان دي، نو د خیبر پختونخوا د حکومت دا پروګرام شته چې په نورو ضلعو کې هم داسې شکایتي مرکزونه جوړ کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
لسی میں بجے سویدی اسرار علم مومن با دا خبر نور لنڈی سرات واروی
د پاکستان ملیشیا ځواکوایي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوي سرتیري پر خاورو ته وسپارل شو. د بلوچستان د ملیشیا ځواک ویبپاڼه خبر ورکوي چې ولمه ورځ د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشیا پر یو موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ملیشیا یو قومندان وژل شوی او درې نور جوبل شوی. ټاکل شوی چې پاکستانی وزیر اعظم د بنو سره سلاکار سرتاز عزیز د وزیر اعظم د ځانګړي استازي په حساب افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې د سرتاز عزیز د سفر موخه د افغانستان نوی ولسمشر تر پاکستانی وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول چې پاکستان دوره وکړي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر پښتونخوا د صحت څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د خبر ایجنسۍ په کاخیل او شمالي وزیرستان کې دوه ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمېر 209 ته ورسید. د پاکستان سینټ د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ته پر جایزې ګټلو د مبارکبادۍ قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان سرکړې وایي د قرارداد چې پروند د ومی نشتلګون د غړي سینیټر حاجی عادل وړاندې کړو په کې ول شوی چې د سواد ملال یوسفزی د تعلیم او سولې د پرمختګ لپاره ډېر قرباني ورکړې دي. د پاکستان پیپلز ګوند نن د کراچۍ په جناب باغ کې جلسه کوي. دغه ګوند چارواکي وایي دا جلسه په 14 اکتوبر 2001 کې د کراچۍ د کارساز چاودنو د قربانیانو په یاد کې کوي. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وزل شوی مشر بنظیر بټو پاکستان ته ستنه شوی و او د نوموړي هرکلی ته په راغلو کسانو باندې ځانمرګي بریدونه شوي وو چې په کې څه باندې 140 کسان وژل شوي وو. او ټاکل شوی چې ترکیه ولسمشر افغانستان ته نن رسمي سفر وکړي.
دا خبرونه لنډیز مولا اسرار علم محمد اوری دی. اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. دا کتنه ورته سراج ظاهر کوي.
د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپنه خپلې ادارېو کې وایي چې سپریم کورټ کې ګوهر نواز نومي یو تن د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ درخواست جمع کړې چې پکې آئینی او قانوني نقطه دار راپورته کړې شوې ده چې نواز شریف صادق او امین نه دي. عدالت په دغه لړ کې د اټارنی جنرال نه جواب غوښتی دی. ادارې مخکې لیکي هر څوک په آئین کې د صادق او امین تعریف نه لري شوی، خو بیا هم د معزز عدالت لپاره دا دومره ګران کار نه دی ځکه چې د صادق او امین لوی تعریف په خپل په دین اسلام او د خلفای راشدین په شکل کې موجود دی. هر هغه کار چې د یو انسان زړه او ضمیر د هغه د غلط کېدو گواهی ورکوي هغه د صادق او امین نه کېدو ثبوت دی. دریا اخري کې لیکي چې د دین هم آسان خبره ده ک زموږ منتخب غړي د خپل عہدې د سوګن خیال اوساتي او په هغه عمل درامد وکړي نو دا هم د صادق او امین ښکارا ثبوت دی، خو افسوس چې دا سبا سوک کوي. بلپلو ایکسپریس ورس پان خپل دریا کې وایي چې په پاکستان کې د پولیو پر رنزورانو کې ورس پر ورس اضافه کیږي. چلوجی پاکستانیانو ته د بهر ملک په تک کې مختلف مسلې رامنځته شوې دي. د اداري په وینا چې دی لړکی د پاکستان صدر ممنون حسین خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پولیو خورېدو ذمہار پاکستان نه بلکې هغه خلک دي چې د ادارو اعتماد تباه کړي دي. نو باید چې نړیوال ورورولې د پولیو لړکی په پاکستان د نورو بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي. ادارې زیاتوي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان خپل کوشش کوي چې دلته دارنس ختم شي. نو په کار ده چې نړۍ هم د پاکستان سره ودرېږي او لګېدلې بندیزونه ختم کړي. دریا اخر کې هله سرګندوي چې پاکستان به د لړکی د نړیوالې رورولې قیل کولو پوره پوره کوشش وکړي. د دې تر څنګه آج ورځ پښتون خپل اداري کې وایي چې الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مارچ په میاشت کې کولای شي او دا ځل به د یو نوي نظام بایومیټریک سیستم په ذریعه کیږي. دریا مخکې لیکي چې دا ډېره د خوشحالي خبره ده چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو نیټه اعلان کړې. اوس به یو طرف ته اولس د ذهنونو نه کشمکش ختم شي او بل پلو به د دې انتخاباتو وروستو د دې مسلې په علاقایي کچ هواریږي. دریا اخر کې لیکي باید چې بلدیاتي انتخابات د هر قسمه دباو نه بچ کړي شي او چې چا هم د قانون او آئین خلاف فرضي وکړه نو پکار ده چې د هغه پر ضد سخت کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د هغې عیسوي میرمنې د مرګ سزا پر ځای ساتل بی انصافي ده چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پر لګېدلی دی. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د حقانی شبکې د دوو مهمو غړو د نیول کېدو د هغوی د اغیزمنتیا په اړه مقاله لیکلې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل لیکي د پاکستان د لاهور عدالت لخوا د اسلام پیغمبر ته پس پکاوي د تورنې سوې میرمنې آسیا بیبي د مرګ سزا پر ځای ساتل بيخي زیاته بې انصافي ده. د لاهور ستدا چې د لاهور عدالت د پنځشنبه په ورځ هغه درخواست رد کړ چې د آسیا بیبي د مرګ سزا ختمولو لپاره ورکړل سوې و. آسیا بیبي ته په 2013 کال کې له هغه وروسته د مرګ سزا واورول سو چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پرې ولګېد. د آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر ډیوډ ګریفت ویلي چې آسیا بیبي ته باید هیڅ کله یوازې د تور پر اساس سزا نه وي اورول سوې. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د 2013 کال د جنوري پر څلورم نیټه د هغه خپل ساتونکو له دې کبله وواژه چې د آسیا بیبي د خلاصون لپاره هلې ځلې کولې. سلمان تاثیر د پاکستان پر دې قانون هم نیوکې کولې د کوم لکه مخې چې آسیا بیبي ته د مرګ سزا اورول سوې ده. د سلمان تاثیر ترڅنګ د لژکیو د چارو وزیر شهباز بټي هم له دې کبله پاکستاني طالبان وواژه چې په ډاګه به یې پر دې پاکستاني قانون نیوکې کولې. د آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر ډیوډ ګریفت وای هر هغه څوک چې د دې قانون پر ضد خبرې کوي له ډیرو سختو پایلو سره مخامخ کیږي. خو د ډیوډ ګریفت په وینا د پاکستان د قانون له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی او په کار ده چې په سمدستي توګه بدلون پکې وسی. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د حقانی شبکې د نیول سوو مهمو غړو د اغیزمنتیا په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکو جلال الدین حقانی زوی وو او حافظ رشید بیا د دې ډلې هغه لوړ پوړی چارواکی وو چې د ځانمرګو بریدون تنظیم به کاوه. ورسپانه لیکي حقانی شبکه هغه ډله ده چې په دې ورستوي کې د کابل پر کانټیننټل هوټل، په کابل کې پر امریکایي سفارت، په کابل کې د ناټو پر مرکز او په وردګو کې د امریکا پر یو اډه برید کړو. د ورسپانې په لیکنه د حقانی شبکې مشرتابه ته په دې ورستیو کې د پام وړ ځاني زیانونه رسیدلې دي. نیویارک ټایمز لیکي د یاد ډلې مرستیال مشر سراج الدین حقانی د تیر کال په نومبر کې اسلام آباد ته نږدې ووژل سو او د دې ډلې د عملیاتو مشر بدر الدین حقانی بیا په 2013 کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې ژوند له لاسه ورکړ. ورسپانه زیاتوی حقانی شبکه له افغان طالبانو سره د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه د پاکستان له ISI سره د حقانی شبکې نږدې اړیکې تل د امریکایي چارواکو د خفګان سبب ګرځېدلې دي، ان تر دې چې د امریکایي پوځ په خوانی مشر حقانی شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI شای لاس بللی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او اوس یو نړیوال ریپورت. د روس او یوکرين ولسمشرانو پرون په ایتلی کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې. د دې کتنې بحثونه له روس څخه اوکرين ته او له دې لارې اروپا ته د ګیس د لښولو پر مسله د دواړو هېوادونو پر اختلاف متمرکز وو. دا کتنه د یورو ایشیا د سرمشریزي په څنډه کې په روم کې اوسو. د احمد تکل په ریپورت کې به د غونډي نور تفصیل وو.
د روسیا او اوکرين د ولسمشرانو نظریات په روم کې د پرونی 15 دقیقو مخامخ کتنې د نتایجو په اړه بلا بیلو. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو او کیف د غاز د لیکت پر شرایطو لک تر لګه د روان جمی تر پای تر رسیدو پورې موافقه کړې ده. موږ له خپلو اوکرایني همکارانو سره اوکراین ته د ګاز د انتقال د پایل پر شرایطو لک تر لګه د ژمي په اوږدو کې موافقه وکړه. موږ د یوې موافقې پر ټولو جزئیاتو سره سلا شو. د پوتین څرګندونې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو د خبرو په پرتله ډېرې امیدوارونکې وې. پوروشنکو له پوتین سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له روسیې څخه اوکراین ته د ګاز د لیکت په موافقه کې پرمختګ وشو، خو د جزئیاتو په اړه یې نور بحث ته هم اړتیا ده. د ګاز د لیک په مسله کې مو مشخص خو محدود پرمختګ درلود. موږ د قرارداد پر اصلي جزئیاتو موافقه وکړه او اوس د دې قرارداد د تمویل لپاره د اړتیا وړ بودیجې د کسر د جبران لپاره د سرچینو په اړه بحث ته دوام ورکوو. د اوکراین د پخوانی روس پلوی ولسمشر ویکتوریانو کوویچ له لری کېدو وروسته روسیې اوکراین ته د ګاز د پلورلو بیا لوړه کړه او په جون میاشت کې وروسته له دې چې کیف ونه شو کړای د ګاز لوړه بیا پریکړي، مسکو د ګاز لیک پریو دراو پوروشینکو هیله څرګنده کړه چې د اکتوبر په 20مه له اروپای ټولنې سره د خبرو د دوهم پړاو لپاره مخکې به دوړه خواوي وکولای شي چې د خپل اختلافونو د حل لپاره یو لار عمومي. د کیف او مسکو ترمنځ د اختلاف یو بل مسله د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه ده. کیف، ناتو او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې اوکراینی بیلتون پالو ته وسلې او تجهیزات برابروي، خو روسیا د نښتو پړه پر اروپای ټولنه او متحدو ایالاتو اچوي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو په جګړو کې تر اوسه له 3600 زیات کسان وژل شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو اوري لکه په خبرونو کې واورېدل ټاکل شوی دی چې د ترکیې ولسمشر به نن افغانستان ته رسمي سفر وکړي. رجب طیب اردوغان به افغانستان ته د خپل دې مهم سفر په لړ کې له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د کابل او انقرې ترمنځ ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک شي. د څارونکو په نظر د افغانستان نوې حکومت په خپلو نړیوالو اړیکو کې یو نوی پړاو ته ننوځي. احمد تکل به یو ځل بیا تفصیل راوړاندې کړي.
تما د چې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر پترس کې به د کابل او انقره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتی همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غاګ رادیو ټي آر ټي په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د ترکیه د ولسمشر سفر تایید کړی. د ترکیه غاګ رادیو د رسمي وپانه د خبر لمخه ټاکل شوی چې خاغلی اردوغان به د ولسمشر لومړی مرستیال، اجرائیه مشر او نورو چارواکو سره هم وګوري او په بیلابیلو برخو کې د کابل او انقره د اړیکو پر پراختیا به خبرې ورسره وکړي. د انقره چارواکو مخکې ویلي و چې د 2014 کال په پای کې به یو شمیر ترکی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې به برخه واخلي. ترکیه په افغانستان کې څه کم 400 سرتیری لري. اردوغان د ترکیه لمړنۍ ولسمشر دی چې په 1350 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ترکیه د افغانستان په بهرنۍ پالیسۍ کې تل مهم هیواد پاتې شوی. د دې هیواد ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې هم خورا مهمه ګڼل کیږي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې نظر دی چې کابل ته د اردوغان سفر له نړۍ سره د کابل د نوې ډیپلوماسۍ پیلامه ده او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره هم اهمیت لري.
د ترکیه د ولسمشر راتګ په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم. ترکیه د افغانستان کې د سولې پر اتګ زیات مرستندوی ثابت دی، ځکه چې د ترکیه اړیکې د پاکستان سره هم ډیر ښې دي او په افغانستان کې عربي وادونو سره د افغانستان نوې حکومت غواړي چې اړیکې ښې ورسره وساتي. سعودي عرب او د خلیجي وادونو تاثیر لري. همدا ډول دوه ورځې مخکې چې د صدر اعظم ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې وکولې ټلیفوني او یې خپل ملاتړ اعلان کړ، نو له دې ټولو څخه دا معلومیږي چې افغانستان د تاریخ یو نوی مثبت پړاو ته زما په نظر باندې ان شاء الله داخلي.
افغانستان او ترکیه د خپلواکۍ لپاره مبارزه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تقریبا په یو وخت کې پیل کړه. افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې او ترکانو نږدې 4 کال وروسته خپلواکۍ واخیسته. ورسته لدې چې مصطفی کمال اتاتورک د ترکیه خپلواکۍ اعلان کړه، افغانستان د نړۍ لومړنی هیواد و چې د انقره حکومت په رسمیت پیژند. په انقره کې سفارت پرانست او خپل سفیر ورواسته. غازی امان الله خان او اتاتورک شخصي دوستي هم پاللله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د دیروانی غړی خبری برخه پاتور رسیده. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان. په بل غړی کې بیا تاسو په خدمت کې. خو اوس تاسو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د باړي ادبی لیکونکو د تنقیدي غونډې حال په یو ریپورت کې درکړو، بیا به په ملکن ایجنسی کې د یو لرغونتون په اړه درته مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به په خواږه ترنم د خوشحال بابا یو غزل هم درته ولرو. لومړی ریپورټ ترازو. لکه لنه چې په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، ورسره سم لباړي او ورسره شاوخوا قبایلي سیمونه ګڼ شمیر کورنۍ د پیښور شاوخوا کلو ته د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي. په دې کورنیو کې ګڼ شمیر شاعران هم شتون لري چې د باړي ادبي لیکونکو په نوم یې یوه ټولنه پرانستې چې په هرو 15 ورځو کې د تنقیدي غونډو تر څنګ آزاده مشاعره هم کوي. دا ځل یادې ټولنې په ارباب لنډۍ دوره روډ کې د ایاز افریدي په دیره کې د فراق افریدي په غزل تنقید وکړ چې حال یې په دغه ریپورټ کې درکوو. باړه د بیلی کونکو دا ځل د ځوان شاعر فراق افریدي په غزل کره کتنه وکړه. په سر کې فراق افریدي ته بلنه ورکړل شو چې خپل ټول غزل ووایي او بیا یو یو بیت کره کتنې ته وړاندې کړي. د فراق افریدي د غزل څو بیتونه په دې ډول دي:
لکه انګور دې د وجود نه هسې تاو راتاو یم، خیر دې که نور دستا په شان په کت چنار نه یم، ما که هر ګل له د خپل زړه وینې ورکړې نه وي، بیا خو گلچین د بوستان یم مالیار نه یم، او زه به په کومه خوله بیا ځان ته منصور خیل ووایم، په حق وینا باندې چې زه فراق په دار نه یم.
په غزل ګڼو شاعرانو خپل نظرونه سرګند کړل چې ښېګڼې او بدګڼې ور په ګوته کړي. په اخر کې د لنډۍ خلیل په عمومي غزل خپل نظر صدارنګه سرګند کړ:
فراق صاحب خو ډېر ښه غزل لیکي، خو هغه لیکي خو چې نن د دا کوم غزل تنقید ته پیش کړی، یا خو د مطلب داسې کستنی جان بوج کې پکې داسې څه خبرې پکې پرېښي دي، او دا ښه خبرې چې یاره خلک پسې ووایي، داسې څه خبرې پکې شته هغې ته پوره درست نه شو ویلی. چې دغسې ملګري پرې دغه وایو، نو شاعر همدغه خپل غزل نه بل خیال والي. نور ډېر ښه غزل دغه کړی دی، ونې زلمی شاعر دی، د دې ته غاړه کې خو لکه په دې مکته کې ډېرې خبرې وې، او ډېر ملګرو دي د بخل نه کار واغستو، ډېرو نه ویل، ډېر پرې ځان ستړی نه کړو. نو داسې ځان ستړی کول په کار دي، دا نه چې ګنې فراق صاحب به خفه شي، هغه سوچ را ښکاره کول غواړي.
کندهار افریدي په خپلو خبرو کې که یو لور ته په غزل کې د زړو خیالونو د راوړلو خبره کوله، بل لور ته یې د فراق افریدي جرأت وستایه.
دا غزل هم خلک ولا که صرف دا خبره مرګریو په خبره وکړي چې یو تیپ کې زړې خبرې دي، غزل نه وایي، دا په کور دی چې جدت پی پکې. مخکې به کلندر صاحب بل شي، حمزه صاحب مکتب به وبا کنه، خو اوس خلک هغه هم نه اخېږي چې بدل بدل رنگ وي، نه وایي موږ کومې مسالې دي دم کې لږ بلګزې کړو، موږ زړه شعرونه چې څومره غاټه غاټه نو مې وي، یا اوس هم ترکیب نه ډورېږي، غلا چې 5 لکه روپۍ ورکړي تنقید لا غزل نه وړاندې کېدسې کسان به تاسو پیژنو. نو دا د نوي کسانو سره اوس دوره خوند ورکوي تنقید، چې هغه په زور باندې غزل وړاندې کوي چې یاره مو پشیبونه تنقید وشي.
عصمت سورانی بیا د ادبي غونډو شتون د ځوانو شاعرانو د شعري استعدادونو د لوړولو په برخه کې لوی غنیمت وګاڼه.
زبدا وې ما چې دا زموږ ډېره خوشکسمتي ده چې نن زه په زیاده به غونډې دی او تنقیدي اجلاسونه پکې کیږي. یو وخت داسې تر شوی دل سوسې باندې خبرې کولې چې بس مخصوص یو ځای کې به غونډې کیږي، او هغه د پاره به خلکو میاشتې او دوه میاشتې انتظار کولو، کابه تي خطا شو به درې میاشتې انتظار ورته وشو. نو دا دې ملګرو ډېره خوشکسمتي ده چې زه په زیاده باندې به تنقیدونه تنقیدي اجلاسونه کیږي، او بیا دا خو داسې غونډه ده چې دې کې ډېر پوهان پوهان د محمد دل سوسې موته کسان راځي، کندهار افریدي صاحب موته کسان چې په دې کې موجود دي. نو ان شاء الله چې ما خو د ټولو ملګرو نه دا امید دي چې په راتلونکي وخت کې به دا ډېر خو غزل کوو، د نظم او د نثر ان شاء الله په هر
د تنقیدي اجلاس په اخر کې فراق افریدي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استادانو نظرونه یاداش کړي، لدی وروسته به په خپلو غزلو کې د نوو خیالونو سره راځي.
ان شاء الله چې نور کوشش بم کوو، مشران خو تکړه تکړه موږ سره پوهان دي، او هغه نه ان شاء الله رز دکړه وکړو. مې په خپل غزل کې کمزوري هم ولیدې، او چې کم داد کم حوصله ما ته راکړه، هغه سره زموږ نور حوصله ان شاء الله اوچتېږي، اوچتش به، او مې خپل کمزوري په ګوته کړې ان شاء الله چې غلطۍ به نور نه کوو، او څنګه چې سم خبره وکړو ان شاء الله جدت په پیدا کوو خپل غزل کې.
د غونډې دویمه برخه یوې آزادې مشاعرې ته وقف شوې وه چې د شیر زمین فکرمند نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې کړو.
مونږ د هر چا په نظر یو، د خپل کور در په در یو، زمونږ لویه ګناه دا ده چوسی دن کی د خیبر یو او زمنگلو یا گنا دادا چوسی دن کی د خیبر یو او زان بلگے کم پوتنا لک پتنگ سوزی پشما گور چو نکڑی سغما لک پتنگ سوزی پشما د ن پمالو ن پسر یو دخ پل کور در پدر یو زمنگلو یا گنا دادا چوسی دن کی د خیبر یو دانن چٹول جدا جدا یو زمون پمیت کے سلام سن دے دچ دیو بلا بے پروا یو زمون پمیت کے سلام سن دے دخ پل زانا نا خبر یو دخ پل کور در پدر یو زمون گلو یا گنا دادا چوسی دن کی د خیبر یو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ملکن ایجنسی څخه کوټ اوسیدونکو سکالر او ادیب استاد فضل زمان سلمان په خپل حجره کې د سلمان لرغونتون پونوم د لرغونو اثارو په سلګونو داسې نمونی راټولې کړي چې د زرګونو کلونو تاریخی آثار هم پکې موندل کیږي. د دغه لرغونتون په اړه مو له ښاغلي فضل زمان سلمان سره مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې په لرغونتون کې ورسره د لرغوني زمانې څو زره کلن آثار شته. نوموړي په ځواب کې وویل
عقیدت په طور باندې د هغوی د دیوان او د عقیدتمند تصویرونه او عکسونه لري نو دا د تاریخ نه وړاندې ژوند لري
یعنی دا چې زرګونه کاله قدامت لري
دا سلور نیم زرو کال سلور زرو کال پنځو زرو کال عمر لري
سلمان صاحب که د دغه د خټو د سیکونه راتیر شو دلته تا سره په دې الماری کې د اشوکا او د ګودم بوت آثار هم شته دي که په دې لګر نه واچوي
یو کچکول دی دا کچکول چې کوم دینو دا د ګوتم بوت په استعمال کې راغلی دی زما د معلوماتو مطابق کیرو د پټان کې کوم دینو ذکر کړی دا په اندهار کې په میوزیم کې چرته پروت و کې دي چې چرته چورشي وی لوټشي وی کچکول د ګوتم بوت یو یادګار د ما سره دی
او دلته په کانو باندې سلیکل میکلم شوی دی دا کمی زمانی دی
دا خو چې کلا اشوکا د گوتم بود عقیده او دغه مزه خپل ک او د علاقه باندې دغه بچی و دغه بیا چې کم دین او په دې کانو په دغه ټوټې باندې لیکل کبل او دغه پیغامات او هغه بیا چې کم دین او محفوظ ساتلو یا به یو بچا ته لیکل شاباز ګړه کم چې کم دین دا خو یادگار سره په کانو باندې لیکل او دغه شانتی دا یو دغه چې کوم دین زما سرم دی چې کوم چې ما دانی سے ته خور او ارکیولوژي یو ډېر به نوم نو په پاکستان کې نو دغه د وینا مطابق چې د بچاتې یو پیغام لیکلو چې بودا دا لار چې کوم دا خپل کاو دغه چې کوم دین زمونږه خلاصې دی
او علاوه د دینه یو زوړ ماډل ټلیفون یې خې دی دغه ټلیفون د چا کې دی شي
1350 کې پیرنګیان دلته رااله او دا وطن قبضه کوونو لګه دلته 1350 کې یو ځل جګړه وشوه د پیرنګیانو خلاف او 1390 کې بیا شي و دلته چې دا تیر سوات او چترال ایجنسی جوړ کړل او زمونږ ملکان چې دوی ته به پروټیکټډ ایریا وزیر تحفظ علاقه نو د دې ولنې پروتیکل جن چې وو دغه میجر دین نو نو دا ټلیفون سیټ چې کوم دی نو دا زمونږ د اولنې پروتیکل جن میجر دین د لاس نه خاله
او څنګه کې یو ډیر داسې انټیک غونډه کې تمانچه هم لیدل کیږي دا د چا د لاس ته
دا د کال 1390 کې کوم جنگ په دې کې چرچل او بیا چې روسو د برتانیې وزیر اعظم شو نو هغه چې کوم دینو دلته په جنگ کې وو نو دا هغه په استعمال کې دا تمانچه وا
او دا څنګه ساسو لاس سره غلي
او د خوشحال بابا یو شعر دی چې غو په پسې وایي په لاس بدر شي چا ویل دا چې په دریاب کې گوهر نشته د پښتنو د خاوره د تهذیبونو مور ده پدې کې چې تاسو ګورئ تاله په لاس درځي خدا چې بده بس بډې وال غواړي او چې دا راټولول غواړي او پدې بس منډه تړول وال غواړي دا هر شی ته پدې خور کې ملاويږي خدا دا چې ته کوشش وکړې ته منډه وې
سلمان صاحب زل توینه مچی قسم قسم توری یخی دی که دغه تاریخی بیک گراوند را ته وای چې دا به د سو سو کالو قدامت لري او تاسو څنګه ملاست راوړي
د مطلب د لرغونتون کې کوم دینو یوش میر توری دی په دې تور کې کوم دینو د 200 کالو د 250 کالو زړی توری دی چې دغه کوم ذکر زکو منو دا ماته د خپل مشرانو نه په وراثت کې پاتې شوی دی دا خبرې چې دا ټوله توری چې کوم دینو د ملکند د اولنې غزا چې او دویم غزا د پیرنګیانو خلاف په کال 1395 کې او په کال 1399 کې کوم دینو زموږ مشرانو دا استعمال کرا وستی دی
دل تبیا قسم قسم ټوپکونه هم یخی دی چې پاغه کی تقریبا داسې یو نیم گس پورې هم تول لري او ګدواله لري هم داسې دا واړه ټوپکم دی کده دغه زمانه راته لګو خې چې دا د چا په زمانه کې استعمال یدل
دا ټوپک چې کوم دینو دا محمود غزنوی چې په یو ذری سوې کې دلته په سوات راغلی وو دا دا غوي په دور کې په یو طریقه باندې استعمال شوی دی دا یو قسم چې کوم دینو دا په زمانه کې داسې خاص نه بکوره استعمال وکیده بکوره بجنگیده غیره بکوره و پختنو جوڑا و آقا به سنبال ساته نو دا یو ټوپک چې کوم دی دا په اور باندې لګي دی دا باتی دا ټوپک وته لګا باتی ته په اور لګی دا دی او باغه باندې به اخلاص دی او دا په د دې په تور دار وسپین دارو چې وو نو دا بلکې په ناله چې کوم دا په هغه باندې به وردم ورچول او هغه باندې به ډک به کونو به وسره کاری ورواچول به اخلاص وو باتی در پس بیا پټاغدار ټوپک او پټاغدار چې دا دویم نمبر ټوپک دی او پټاغدار دی کې دا پټاخې استعمال کړي دا همدا به مغه شانته تور دار وسپین دارو په بناله ورچول شو کانه به ورچول او بیا به کوم دینه پټاخه به کې خود پټاخه اخلاصې دا نو دا به ډس کاو بیا ور پسې چې کوم دینو دمبالی پور ٹوپک دے دمبالی پور کر چې پاول زلبا نے توقہ وجود کے رہا توقہ خل کو جوڑ کر لانو بیا توقع استعمال شروع شنو دغا ور پسی چکم دینو بیا دمبالی پور ٹوپک شو او بیا ور پسی دا پیتی شو نو پا پیتو کے بیا سے لنڈی دی بیا سے اگدی دی ٹپکی و پیغلا ہوئی چی سا دا لنڈی ٹوپک ادار شما پو گز سا دے کگز دا خیال زمان
اختر ستوری گرانو مینوالو پراتون کی خبرونه کی بدل ورغونتون په اړه د خاغلی سلمان سره نوري خبري هم ولرو اوس د پزل مولا تورکی په خکولی غک کی د خوشحال بابا تلپاتی غزل ته تم کیگو
گزنا عشق بتالا را بلل سو پپلنګ بده دا حسی در قتل سو تمے واج نہ د قصہ سندیخ نہ مکڑا تمے واج نہ د قصہ سندیخ نہ مکڑا د خپل خون پتھور بونے سم یو بل سو پپلنگ بدے دا ہسی در قتل سو والا عشق دے چی سار راتا گیا کر والا عشق دے چی سار راتا گیا کر گنا ز پزان مین پسر خندل سو پپالنگ بدے دا ہسی در قتل سو خدا دا چشنیک نم د چان پاتی خدا دا چشنیک نم د چان پاتی پر فانی دنیا بنوی باقی تل سو پپالنگ بدے دا ہسی در قتل سوک پپالنگ بدے دا ہسی در قتل سوک
د مشال راډیو د ادبی او کلتوری خبرونو گرانو مینوالو د باختر ستوری و نیز خبرونه هم دومره وا تر بلی خبرونی پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خا دوا باد وسی
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.